دړي وټي یو ساته خبري خبرونه کې د سلټکی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د افغانستان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ستونزه مرسته کول غواړي خو توان نه لري. د پاکستان د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې عملیاتو کې د ترخګرۍ ضد پولیسو څلور اهلکار وژل شوي. پولیسو د یو ترخګر د وژلو دعوه کړې. ټي ټي پي د پولیسو د وژلو ذمواري منلي. د پښتونخوا صوبې موقتي حکومت وایي د پوز لخوا ممکنه عملیاتو په اړه دوی ته هیڅ نه دی ویل شوي. او د ورلد بانک او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په سردنۍ ناسته نن شروع کیږي. ممکن ده د نړۍ زیاتې ګرانۍ سیوا کیدونکي جیو پولیټیک تناونه او مالیاتي استحکام په اړه باندې بحث وشي. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه او موږ سره اوسئ. ستړي مشه زه یم شفا خومند وایس اف امریکا ډیو ټی وی نن د نهي ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې 18 نیټه دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهنی میو په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجې ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلاته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د افغانستان طالبان ورسره د تحریک طالبان پاکستان په ستونزه باندې مرسته کول غواړي خو توان نه لري او وایي چې تحریک طالبان هغه وسایل لري چې د امریکایي او د امریکایي پوز د وټلو په وخت افغانستان کې پاتې شوی. د وایس اف امریکا آشنا څنګه خبريالې نظرانا یوسف زئی سره د پاکستان دفاع وزیر دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
پاکستان هډ بین سپورټیو.
پاکستان د طالبانو د وخت له سکولو نورسته د افغانستان سره اړیکې ښې شوې دي ځکه پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي.
وی هاف ا پریټی ګډ ریلیشنشپ وذ د طالبانز کنسیډرینګ
موږ د طالبانو سره ډېرې ښې اړیکې لرو په داسې حال کې چې ټول نړۍ کې هغه منځوي شوې دي. یوازې یو شې چې موږ ترې نه خوخ نیو هغه د ټي ټي پی لخوا د افغانستان خاور په پاکستان کې د فعالیتونو لپاره کارول دي. زه په خپل یو میاشت مخ کې د ایسایل مشر سره یو ځای افغانستان ته تللم. دا غوي سره مې په تفصیل سره خبرې وکړې. دا غوي ځینې محدودیتونه دي خو غوی همکاري کوي او دایره ته په څرګند توګه ویل چې غوی بخپل خاور د دوه د تړون په اساس د کومبل هیواد په ځد کاري دوته پرېنګ دي. د غوی عکس العمل خو تر اوسه پورې د ترهګرۍ په شدت کې کمی نه راغله او د غوی اساسي وجه چې افغان طالبانو هم خبره وکړه هغه دا ده چې د تیر حکومت په وخت کې ډیر کسان پاکستان ته راغلي او اوس هلته اوسېږي. پاوز او د هغه وخت حکومت درې ځله پارلمان ته پوښتنا کیول چې موږ د ټي ټي پی سره خبرې کوو. موږ غواړو چې دوی پاکستان ته بیرته راشي او د اساسي قانون سره سم خپل رول ولوبوي. موږ هغه وخت هم ځینې اندېښنې لرلې. هغه په غیر مستقیمه توګه دا وویل چې په سلګونه کسان لا دمه خراغلي دي چې تاسو ولیدل پاسوات کې په ځد لوی مظاهره وشوه.
عمران خان دی خپل ایک انټرویو مې جو وایس اف امریکا کې سات.
عمران خان د امریکا غک سره په خپل مرکه کې ویلي چې شاخوا سلور سره کسان چې افغانستان کې او بیرته پاکستان ته راغلي او هغه بل لار نه لرله. تیر یو کال کې پاکستان کې په سلګونه حمله شوې چې په کې د سرتیرو په شمول سلګونه کسان وژل شول. استاسو د ټي ټي پی سره مذاکرات کول غواړي او کاملیت مګوي.
عمران خان صاحب
عمران خان په خپل ټول سیاسي ژوند کې دا یو اشاره ورکړي چې هغه په نظریاتي توګه د طالبانو ملاتړ ده. ځینې نړیوالو مطبوعاتو به هغه ته د طالبان خان ویل. سلور زره لوی شمیر ده. د دې کې د ټي ټي پی د کورنۍ غړي هم شامل دي. زما د معلوماتو په اساس و اته زره کسانو د ناټو په ضد په جګړې کې د افغان طالبانو سره برخه اخیسته و. افغان طالبان او ټي ټي پی ملګرتیا لري او افغان طالبان د غوی په ضد درې دنه غواړي. خو غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي او دا نه غواړي د خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي. خو وضعیت نور خراب شوه ده. دوه درې لوی پیښې وشوې. په پولیسو لای حمله د ډګروال برګي وژنه او دا سينورې پیښې شوې دي. د ټي ټي پی سره د امریکانو پاتې شوی وسایل دي چې پاغه کې د شپې په وخت د کارولو لپاره چشمه یا دوربینونه هم شته.
کیا خیالات هې ټي ټي پی کې باره مې افغان طالبان کې کیا
افغان طالبان د ټي ټي پی باره سره نظر لري اوس.
آی کوډ ویری کلیئرلی فیل دټ دی وانټ ټو اډریس اور فیئرز.
ما په څرګنده توګه دا احساس کړ چې هغه زموږ اندېښنو ته ځواب ویل غواړي. ما ولیدل چې هغه ریښتونی دي، هغه د پاکستان سره مرسته کول غواړي، خو اوس وخت دا 100% د هغه د وس خبره نه ده. هغه په افغانستان او پاکستان کې امن غواړي، حاکم کله هم بدامنی نه غواړي.
اپ کې تجربه کې ستاسو د تجربې په اساس یو پوښتنه کوم، آیا پاکستانی سیاسي ګوندونه به کله د پوځي ادارو د منګولو نه وځي؟
دیکھیں یہ نکل سکتی ہیں،
او کېدای شي، باید داسې خبرې وشي چې پکې د پاکستان د ټولو برخو خلک کینی، چې پکې پاوز، استخباراتي ادارې، سیاستوال، قاضیان، کاروباریان ټول په کار د چې برخه واخلي. په کار د چې یو ملي ډایلاګ وشي. سیاستوال خو خبرې کوي، خو دې مسلو حل یوازې د هغوی د وس خبره نه ده. په کار د چې زمونږ د ټولنې سیاسي او ملي استازي په دې کې برخه ولري.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې. آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې ممتازه تا داسي خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه غوږی وسم ساسې پام را ګرځو. د یو بل راپور په لاته د پاکستان د بلوچستان په کوشلغ سیمه کې عملیاتو کې د ترخګری ضد پولیسو سلور اهلکار وجل شوې دي. پولیسو د یو ترخګر د وجلو هم دا وکړی دا او ټی ټی پی د دغه پیخې ذمہواری په غاړه خسته. یاد دی چې په تیرو دوه ورځو کې دغه سي په بده پیخو کې تر څورلو سو خوښه کسان وجل شي. په دغه باندې به موږ د لیوه خبري الهفي شيراني سوشيبو کې تاسو ته راپور وړاندې کړو. خو لومړی زو په خبر ته د پښتونخوا صوبې موقتی حکومت وایي چې د پوز لخوا ممکنه عملیاتو په اړه باندې دوی ته هیڅ نه دی ویل شوی. یاد دی چې د پاکستان قومي سلامتي کونسل تیر هفته هغه غونډه ته وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو چې په پښتونخوا کې د مربوطه پوزي عملیاتو منځوري ورکړی شوی. د لیوه خبريال حمید الله په دغه باندې یو سرنیز راپور تاسو ته په خبر نه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د موقتی حکومت د اطلاعات وزیر پیروز جمال کاکاهل دیونی واستول تر دې د ما وفاقي حکومت یا امنیتی ادارو د ترهګرې پر ضد د کوم نوی بشپړه پوځي اپریشن د پیسلې په حق لا صوبایي حکومت تاسو نه دی ویلي.
اس قسم داسې د غریشته او خپل پولیس او خپل دغه د کوم طریقې سره چروان دي چې دا اونی ولې شي او داخلك چې کوم دی کل پرستونی ولې کیږي ټیم په ټیم باندې وسه چې زونه شرکی کې سنه شرکی کې خپل یو طریقې سره دغه روان دي. غوسنګ چې تاسو جوړه پرشنې یادوي هغه لایسته سیده غنښت.
فیروز جمال کاغاهل دیونی واستول موقتی کابینه پر واستنې غونډه کې په صوبې کې امنیتی حالات د عمومي ټاکنو د پاره ناسم بدلی دي. کاغاهل د خبر سپینه نکړه چې څنګه به صوبایي حکومت او امنیتی ادارې د 8 اکتوبر پورې په صوبې کې امنیتی حالات د ټاکنو تر سره کولو لپاره برابر کړي. خپل خوا په پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه او مشران لا هم د قومي سلامتي کمیټې د واستنې غونډو ورستو د نوي جامع پوزي شند شروع کولو په اړه خپل اندېښنې څرګندوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان دیونی واستول د نوي اپریشن د شروع کولو وړاندې د معلومول ضروری دي چې څنګه په صوبې کې وسلوال بیا راغونډېدو ته پریښودل شو او چا ورسره مرسته او سہولت وکړو.
د دې وطن ټول جمهوریت پټه د دې وطن دفاعي ادارې ټول په متفق شوی دی او یو پلان دی ملک لور کړی دی. په کار دی چې اوس هم پاغه د فوري عملو شي. دهشتګرد او سہولتکار کم چډېر واضح دي داغي خلاف هم کار وکړي.
د سنټ او پارلیمان په شریکه غونډه کې سنټر مشتاق احمد خان وزیر اعظم شهباز شریف ته غو کړو د وزیرستان خلک نور پوزي عملیات نه مني او د نوي اپریشن شروع کول وړاندې دي. حکومت په دغه سیمه کې د په وینا د شو یوشتو پوزي اپریشنونو او په وو بلابل وختونو کې د وسلوالو سره د شو مذاکرات او د ناکامۍ کرا علتونه را برسې رکړي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
سروسی قدرمن اردن کو سم سازی پام راګرزو د بل لاپور پلوتا په پاکستان کې د موبایل جوړونکو کپنیو اتحادیه وای چې د درمداتو د بندیز او خام مال د نشټوالي لاوجه دیش ملکی او غیر ملکی کپنی بندي شوې دي او تر 25 زورو پورې کارکونکو بې روزګار شوې دي د اتحادیه وینا د پاکستانی روپۍ د کمی په وجه هم په ملک کې د موبایلونو کم مخترغلی او د دې بای د 15 زره روپو پورې سیوا شوې د مردان څخه د لیو خبريال ریاض حسین په دغه باندې تاسو نو تفصیل وړاندې کړي
دا ځوان محمد ولید د موبایلونو مارکیټ ترغلی دی وایي د موبایل اخستو د پاره یو لاکھ روپې جمع کړې وي خو وس د یو موبایل بیا یو لاکھ 75000 روپې ته زیاته شوه دی وایي هڅه کوي چې استعمال شوی موبایل واخلي
پنوي ته په بالکل نشي برابر کېده او یوز موبایل بس انداسه خلک ګوري بوي شو چې کوم ورته خو 10x10 کې خو موبایل یې کنه بس هغه ته ځان کړو
ولی
نوی ګران دي کنه نوی ډېر زیات خطرې بوي بس دا وجه بالکل ریټ خطرې دا وجه
په پاکستان کې د موبایل جوړونکو کمپنو اتحادیه وایي په ملک کې د خام مال د درآمداتو د نشوالي په وجه ټوله دیرش کمپنې بندې شوې او په دې کې تر 15000 پورې کارکونکو هم بیروزګار شوي د خیبر پښتونخوا د موبایل جوړونکو د کمپنو د اتحادیې مشر ملک ثنا الله وی وی ډی وتوایي د تیر کال دسمبر راهسي د خام مال درآمدات بندي چيله وجه په مارکیټ کې د موبایلونو کموخت هم پیدا شوه
په بیا دسمبر نه ان وډه بیا بند شو اوس په لاجی بندې نو بازار کې یو راځي شورټیج پیدا شوې ده او پرایس الموست ډبل شي د تیر کال آی کې دوري زنداري چې یو خو ډالر چونکه پرایس های شو کرنسی زموږ ډیویلیو شو دې مدار چې چونکه سٹاک شورټیج شو اتوماتیکلی باندې پرشر هم شو او زمون په بازارونو کې او په آل پاکستان کې تقریبا ډیر ځینو کې چې کم ریټیلرز حضرات او زیات تر څه کم خلکو هغه کاروبارونه پرې پوه
د اتحادیه وینا دا تیر حکومت په کال 2000 کې ملکی او غیر ملکی موبایلونو کمپنو ته په پاکستان کې د موبایلونو د اسمبل کولو اجازه ورکړې و او دوی ته یې په مالیه کې هم رعایتونه ورکړي وو خو اوس د موبایلونو کمپنو د بندیدو په وجه کاروبارونه هم سخت اغیزمن شوي
ډیر زیات غرزیدل دي لګنو هغه یو نیمه مطلب اوس خامخا مجبوری ده ضرورت دي خلکو هغه واخلي او نور نه هغه زور دغه نشته چې مخکې واخلي کرالو کو سور به د ژوند به سودا وکړه کنه نو هغه شي نشته اسی مجبورن راشي سټ ټیم چا ضرورت دي واخلي او نور دسی هغه دغه نشته چې
څومره خراب شي کارونه
یره زه هم چې 60-70% ویلش 80 پوری کډیر سر غرزیدل لګنه مخکې چې لس سیټونه خرسیدنه اوس دوه درې خرسیږي دومره سر دی
په پاکستان کې د غیر ملکی زرمبادله د کمیله عمله د پاکستان مرکزی بانک تیر کال په مئی کې د درآمداتو د پاره د ضمانت پلیک بندیز لګولې وو خو بیا په ستمبر کې په دې پالیسي کې د بنیادی ضرورتونو د پاره نرمي راوستي وو اتحادیه وایي د دسمبر راهسي د ال سیز پرانستل بندي چيله وجه په پاکستان کې مقامی صنعت هم د بحران سره مخ دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا پېښور
د بلوچستان صوبې په کوچلاخ سیمه کې د ترخګرۍ د مخنیوي پولیسو څلور امنیتی اسکر د ترخګرو لخوا په ډزو وجل شوی دی او پولیسو د یو وسلوال د وجلو هم دا وکړی دا او تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې ذمہواری په غاړه اخستی. نور تفصیلی د کوټه څخه د لیو خبريال حفیظ شیرانی وړاندې کوي.
د پولیس چارواکو په وینا د دوشنبه او سه شنبه په منځنۍ شپې د پټو معلوماتو پر اساس په کوچلاخ کې عملیات کړي او د عملیاتو پر وخت د وسلوالو لوري په ډزو کې څلور د پولیس اسکر وژل شوی دي. د بلوچستان حکومتي چارواکي داوا کوي چې د ترهګرۍ ضد ځواک ATF فورس د ترهګرو پر پټنځای چاپا وهلي چې هلته له اوله پټ وسلوالو ور باندې ډزې کړي چې و اسکرو ته مرګ زور لاړولي. وژل شوی اسکرو شناخت د علي اکبر، فیض محمد، محمد جاوید او چنګیز خان پنومونو سوي. د اسکرو د جنازې مراسم په کوټه کې تر سره شو چې پکې د پولیسو او اف سی لوړپوړو چارواکو شرکت کړی. سرکاري چارواکو په دې عملیاتو کې د یو ترهګر د وژلو داوا هم کړی ده، خو تر اوسه پورې د هغه شناخت نه دی ظاهر کړی. په دې اړه پولیس او حکومتي چارواکي له نور تفصیل ورکولو لا هم ډډه کوي. د کره او پوره معلوماتو لپاره مو د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر میرزا لانګو سره د هغه پر موبایل او واتس اپ شمیرو تماس ونیو، خو نمبر یې بند دی. د بلوچستان حکومت ویاندی فرا اعظم شاه او د وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو ترجمان بابر خان یوسفزي د پولیسو ډی آی جی اسفر ویسر زموږ وزنګ او واتس اپ پیغام ته د ریپورت جوړولو تر وخته جواب نه دی ویلي. د ناامنۍ پیښو د کوټ اوسیدونکو او کاروباریان خفه کړي دي.
حالات نن سبا د پرونم تاسو ولیدل دلته بلاست وسو، حالات ډیر خراب دي دلته، دغه وجه سره دلته کاروبار هم ډیر بیم سوي دي. پرون سره نن ډیر فرق راغلی دي چې
کاروبار ډېر کم سوي دي. په کوچلاخ کې د عملیات په داسې وخت کې سوي چې د بلوچستان په سر شار کوټه کې د دوشنبه په ورځ پر لپسې دوی چاودنې سوي وي. د کوټه پر شارع اقبال یا کنداري بازار په چاودنه کې د دوه پولیس عسکرو په ګډون څلور تنه وژل سوي او اتلس ټپیان سوي وو. دویمه چاودنه د سریا پور منیر احمد خان سړک د پولیسو موټر ته نږدې سوي وو چې پکې څلور تنه ټپي سوي وو. د چارواکو په وینا د دواړو چاودنو هدف د پولیسو موټر وو. د یادو دواړو چاودنو ذمہواري بلوچ تون غشتون کې ناقانونه ګرځول سوي وسلوالې ډلې بیلې د ټولنیزو رسنیو لالارې منلې ده. تر دې وړاندې د یک شنبه په ورځ دوه د ایګل پولیس اسکر او پر 15 اپریل د جمعې په ورځ دوه اف سی اسکر د ضلع کوټي په تحصیل کوچلاخ کې د وسلوالو لوري وژل سوي وو. د اف سی د اسکرو د وژنې د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وو. د دې تازه پیښو په اړه د بلوچستان سیاسي جماعتونو هم غوسه او خفقان ښکاره کړی او ذمہواري پر امنیتی ادارو او ایالتي حکومت اچ
که په کوچلاخ کې پیښه ده، که په کنداري بازار کې ده. دغه وخت د دې مسؤلیت د حکومت په غاړه دی، د دې صوبایي حکومت. موږ ته د سر و مال تحفظ راکول د دوی ذمواري ده او ولس ته دا بیانول چې دا پیښې د چا له لاسه څنګه او څله وسولې او د دوی ذمواري څه وه او په دې ذمواري سرته رسول کې دوی ول ناکام دي.
په سرکاري بیان کې لیکل شوی ل ترهګر سره د ډزو په مقابله کې وجلسو پولیسو د شاغلتیا مثال جوړ کړی. د ترهګرۍ پر ضد د ځانونو قرباني ورکون کې د قام ویار دي. د ترهګرۍ مکمل خاتمه د قام او حکومت ګډ هوډ دی. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټا.
دونکو سم سازي پام راګرځو د بل راپور په لوتہ د امریکا د صدر جو بایدن انتظامیه په کال 2023 کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو لګډوډي ډکه وطن پړه په خوانی صدر ډونلډ ترامپ اچولې ده. خو د کانګرس استاذو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل میکال وای د بایدن اداره د پوزیانو د وټلو په بهیر کې د لویو ناکامیو لپاره ذمہوار ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکارانو زه شهید څخه تاسو ته وړاندې کوم.
د تیر زیارت کاغذ د امریکای سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د کړکیچن انخلاف اړه د راپورونو لنډیز خپور کړ چې پکې یې پړه پر پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ واچوله.
ولسمشر بایدن چې کله خپل عہده واخیسته نو په افغانستان کې شاوخوا 2500 سرتیری موجود وو. دا د 2001 کال راهیسې تر ټولو ټیټه شمېره وه. هغه ته د مهاجرت د ویزې ځانګړي پروګرام هم پاتې شو چې د سرچینو کمی سره مخ وو او د هغه تړون سره مخامخ شو چې د طالبانو سره شوی وو چې د 2021 کال د می تر میاشتې پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي کنا طالبان چې د تړون پر مهال خپل بریدونه بند کړي وو بیرته به د امریکا پر ضد جګړه پیل کړي.
د وایټ هاوس د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبې زیارت په ورځ په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل چې بایدن ته یو غوره انتخاب پاتې وو چې یا خو ټول امریکایي ځواکونه وباسي او یا له طالبانو سره بیرته جګړه پیل کړي. دغه راپور د ټرمپ ادارې لخوا قصدي تخریب ته اشاره کوي. دا هغه تور دی چې کربی د ټرمپ ادارې ته په اشاره وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو فیصله وکړه، همدارز د زورګونو طالب بندیانو خوشی کول، د افغانستان د حکومت پرته د جګړې ختمولو او خبره تر پای ته رسولو لپاره د طالبانو سره د دوهې تړون کول او د افغان ویزې پروګرام فریز کول وو. کربی وویل چې د ټرمپ اداره په دې اړه واضح نه و کله چې د عسکرو د وتلو د پلانونو غوښتنه وشوه او دا د دې باعث شوه چې د دوو ادارو ترمنځ د واک د لیږد لپاره کم او نامناسب وخت پاتې شو.
هیڅ ادارې په نهو ورځو کې د طالبانو د نیولو وړاندوینه نه وکړي. هیڅ ادارې د ولسمشر اشرف غنی د چټک تیښتې وړاندوینه نه وکړي چې موږ ته د اګست تر 15 تر وتلو پورې په افغانستان کې د پاتې کېدو اراده ښودلې وه. موږ نه پوهېدو چې تر 300,000 ډېر روزل شوي او مجهز افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل هیواد لپاره په جګړه کې پاتې راشي. په تیره بیا د امریکا له شل کلن ملاتړ وروسته
طالبان د 2021 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان واکمن شول کله چې په کابل کې د لبیدی ستر ملاتړ لاندې په خوانی حکومت په چټکۍ سره ړنګ شو او د امریکا وروستي ځواکونه ووتل. د امریکا په کانګرس کې د ریپابلیکن ګوند قانون سازانو د هغه ځانمرګي چاودنې په حواله سره چې د انخلا په ورځو کې د کابل په هوایي ډګر وشوه او په کې د 14 امریکایانو عسکرو ترڅنګ څه باندې 100 افغانان هم مړه شول، په دې انخلا باندې سختې نیوکې وکړې.
موږ په سټلایټ اکسونو کې ولیدل او دا څلری خبره نه ده چې روس د افغانستان تر سقوط وروسته د اوکراین خواته پرمختګ کوي. له شاغلی پوتین سره تړلې دا پښتنه چیرې هم نه ده سوي. زما په خیال دا چې هغه څه فکر کاوه نو فیصله یې وکړه چې همدای وخت دی. موږ بیا په اوکراین کې د عسکرو موجودګي او يرغل ولیدل او بیا مو ولیدل چې صدرشي تایوان ته غوښنه کوي لکه څنګه چې موږ ویلی وو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وستلو کې د ګډوډۍ په اړه د کانګرس پلټنې لاروان دي او د بهرنیو چارو د کمیټې مشر میکال ویلی دي چې د وایټ هاوس اسنادو بیا کتنه وکړي. نو موړي له ول سره د دغو اسنادو د شریکولو غوښتنه هم کړې ده ځکه تر اوسه پټ یا محرم ساتل کیږي. خاغلی میکال د امریکا د قومي سلامتیا د کونسل د ویان جان کربی سرګندونی له سپکاوي ډکه وبللې. ونزا شهید دیوا، امریکا غاگ، واشنگتن دی سی.
قدر من اردون کوم سم سازی پام را گرزو دو بل راپور پا لوتا پا افغانستان که ده یو شمیر خصوصی پا هنتنونو مسئولین وای چه ده هواد پا طول خصوصی پا هنتنونو که ده خزینه مسئولینو ده نشتوالی دوام ده لوروز ده کلو ده مرکزون لمالی ستونزو سرمخ کری چه که ده شی بنشی. پا افغانستان که ده خصوصی پا هنتنونو ده شتون پا اهمیت ده بندیدو پا لاملو او پایلو یه پا راپور که ده چو تنو استازانو نظر ده وایس اف امریکا آشنا څنګه خبريالي نوشابه آشنا اخسته دي تاسو ته وړاندې کوي.
د پانتونونو یو شمېر استادان وی پر افغان جون او خزو ورستربلې د محدودیتونو زیاتیدلو او د پانتونونو نه منع کېدلو د هلکانو او ځوانانو په منځ کې هم د زده کړو اندیزه لمنځه وړې ده او خصوصي پانتونونو د اقتصادي رکود سره مخ کړي دي.
هغه امکانات چې موجود وو هغه نشته کم شوي دي. دویم د اسلامي امارت لخوا دنجونو پر زده کړو لګیدلې محدودیتونه یا بندیزونه دي چې د خصوصي پوهنتونونو لویه برخه جنو تشکیلوله چې هغه اوس په کور دی او نشي کولای چې پوهنتونونو ته راشي.
کوندل لپاره د پوهنتونو د بندېدلو سره زموږ پوهنتون مکمل بند او موږ هیڅ محصل نه لرو، هیڅ ستنام نه لرو.
په روسي کلونه کې په افغانستان کې د دولتي پانتونونو ترڅنګ د خصوصي پانتونونو جوړیدل د هوا د تعلیمي نظام په پیاوړتیا کې ډیر مهم ګڼل کیده.
شخصي پانتونونه د دولتي پانتونونو ترڅنګ د افغانستان د شونیز نظام د تشه پر د کولو کې چې د کلونو جګړو او بي ثباتي لامل اغیزمن شوی او مرسته کوله، او همداسې هغه محصلینو ته چې په دولتي پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو فرصتونه یې نسو ترلاسه کولی، یو ډېر ښه فرصت و.
د افغانستان ډېرې علمي کادرونه په دې اند چې د لوړو زده کړو په برخه کې وروستي تغیرات او د نجونو پر زده کړو محدودیتونو کورنۍ او کادرونه له هیواده وتلو ته اړ ایستلي چې دا هم هیواد ته بل تاوان او له هیواده د ځوان نسل او د علمي پانګې د فرار سبب بولي.
یو شتمه پیړۍ کې د هیڅ کله نه غواړي چې د لورګانې بي سواد پاتې شي، ستونزې په ځان مني او وطن پریږدي، او وطن خامخاله له ګڼو ستونزو سره لکه اقتصادي ستونزې، لکه ټولنیز ستونزې، لکه سیاسي ستونزې مخامخ کیږي او ستونزې خامخا بحران زیږي.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویلي چې د نجونو پر زده کړو د دغه وزارت د بندیز تر اعلان وروسته د خصوصي پوهنتونونو د اقتصادي ستونزو څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل دی تر څو د هغوی ستونزې وڅېړي، خو تر دا مهاله د خپل څېړنو پایلې نه دي اعلان کړي. خو افغان خزه اوس د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو په وادو به اعتبار شي او شر تر شر د خونځیو او لوړ زده کړو د دروازو پر پرانستلو ټینګار کوي.
لابد مرغه دا بندیزونه ورځ تر بلې ډیری یشمنی ډیری کې یو خو تغییر مون په کډیر کم وینو، نو دا هر یو بندیز لری کېدو ته اړتیا لري، هر یو تر بل مهم دی، خو تر ټولو مهم افغان نجونو ته، افغانستان ټولو وګړو ته تر ټولو مهم د خوانځي او د پانتونونو د دروازو خلاصون دی.
په افغانستان کې د خصوصي پانتونونو د ټولنې د مطبوعاتو او عامه اړیکو د رئیس محمد کریم ناصری په وینا او یا سره محصلین چې زده کړې کوله د نجونو پر زده کړو د بندیز د فرمان سره رابطه له دوی سره قطع شوی او محصلین فیس نه ورکړي، پانتونونه د اقتصادي زوال خواته روان دي. د پانتونو استادان هم په دې نظر دي چې طالبان په خپل کړنو کې بدلون را نولي، لری نه د چې ډیر پانتونونه به وتړل شي. نو شباشنا امریکا غټ واشنگتن.
خضر منور دین کو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه تنې خپلې غو د واشنگتن ډی سی نه غوږی ایستاسې پام را ګرځو. د بل یو مهم خبر پلوته نړیواله مالی ادارې IMF د نړیواله اقتصادي ودی په اړه خبرداري ورکړې وای چې د سود کچا کې زیاتواله بانکونو کې روان جنجال او نه اوریدونکې نه ودریدونکې ګرانې لامل به اقتصادي ودی ټیټوي. په واشنگتن کې د IMF د سپرلی غونډې ته زموږ همکاران نفیس ټکر او افتخار حسین ورغلي دي. لومړی زو نفیس ټکر فلوتا، نفیس ټکر سپتا ستار کله کې اوسړي مشه
سړي مشه په خیر
مننه نفیس صاحب. د نړیوال اقتصاد په اړه باندې د IMF په اټکلونه څه دي؟
اشفان دا سره چې دا د جنوري نه وروسته دویم ځل چې IMF یا د مالی نړیوال ادارې خپل اټکلونه کړی نړیوال اقتصاد پکله ماندی، او د ځل د جنوري دا غینا لکه خراب اټکل دی. دی وی چې نړیوال اقتصادي وده چې دا هغه به اوس 2.8% وي د کال د پاره. په جنوري کې دی ویلو چې د روان کال د پاره به دا 3.4% وي. دا خې چېرې کافي بدلون راغلی دی، او وایي دا خې چېرې د بانکي سیستم کې چې رقم جنجال دی په نړیوال کچه. دلته په امریکا کې تاسو لیدل او کتل چې دغه غټ بانکونه چې دین هغه هم ثابت شو چې هغه خپل قرضونو یا پیسو چاله چې پیسې ورکړلې هغه په خبر نه کړل شي. نو دا شانتي کوګورې دو روس جګړه چې دا په یوکرين کې هغه روانه ده، او دا سبل چې دا هغه انفلیشن دی یعنی ګرانی هغه هم دغه شانتي روانه ده. بیا د سود کچه چې دا هغه بانکونو سات په سات باندې سیوا کوي، نو د ایم ایف دا اټکل چې ده دا ډېر اقتصاد په هانه په نظر باندې دا یو خبرداري ده او د په نتیجه کې راتلونکي کال 2023 چې ده دا غي د پاروم دا سه تمه ده چې هغه هم ډېر کم یو 3% اخی او دا شنه کې به موږ ګورو نه دراتلونکو 15 کارون یعنی د 2023 پورې دا ښکاری چې اقتصادي ودې کا چې با د 3% پورې دا سی وی نه دا خی چې را اقتصادي ودا با په امریکا کې هم دا څومره چې اقتصادونه دي په چانا کې هم په یورپ کې هم او دا شانته چې دلته خراب وي نه تاسو اندازه کولای شي چې د پاکستان غوډه ملکونه کې به دا گروت یا چې کوم د ملي پیداوار چې کوم کچې دین هغه ښکاری چې دا څه کم وي
روانه گرانی چینیز دی په نړۍ کې هر هواد یې زپلې دی نفسب ک تاسو راته دا وایي چې د ای ایم ایف لخوا په دغه باندې سوال شوی
ګوره 13 جنوري کې د دې کال 13 جنوري په میاش کې هم دی ای ایم ایف ویلو چې را گرانی با په نړیواله کچه باندې 3.6% باندې ولاړې د دې کال لپاره اوس لا سلور مش لريشي ویني دي چې دا تازه چې کوم اټکل شوی دی دی اوس 15.1% خي او دا غي وجه بیا هم دا چېرې بانکونو دا سیستم چې کم دی نه هغه دونه ډېر قرضونه ورکړي دي او به چې چاله ورکړي دا هغه د قرض بیرته ورکول وسنه رسی نه زیاتره بانکونه یا زیاتره خلک دا وایي چې په خپل قرضو باندې دیواله کې شي یا دیواله کې دوه تنز شي دي بل دا چې کم د انټرست یا د سود سیوا کول چې هغه کم منګوینو دا سه پاکستان کې د سود کچا وخت په خمن د سیوا کیږي دلته امریکا کې هم کیږي جاپان او جرمني کې هم کیږي خو هغه انفلیشن یا ګرانی چې دا کنټرول نکړه نو دی وجه نه دی سلور مشت روستا د ګرانی کچا نور هم چې تکړه دا او د دې اټکل دار چې د روان کال د پاره ودا 15.1% دی دا خي چې را فراتون کو رزو میاشتو او دې کال کې بدا گرانی نور هم زیاتیږي نو د ایم ایف دغه اټکل دغه گرانی په حق لماندې او وجه دار چیرې د دې په بدل کې چې حکومتونه تاسو په کارونه اغه شانتي سندې کړي لکه کې دیشي د دې اشاره اومدغه غیر ترقی چې لکه نان ډیولاپمنت چې ترقی پکې نه ویني ودا پکې ولس نه کیږي په داسې شانه کې پیسې لګول دي چې هغه کې د ولس ود نه کیږي او خو پیسې لګول کیږي نو داغه د وجه نه گرانی او دغه رنګ بیا د ملکونو واپس ته قرض ورکول او هغه مسله به موږ شان روان
نفیس ټکر زه تاسو زموږ دریم پښتنه د بیوزله هوادونو لوی مسله د قرضو د پاکستان د قرضو د واپسي د مسلو سره مخ هوادونو کې یو دی په دې اړه باندې څه معلومات دي
د ایم ایف خپل د دې سپرلی له غونډه مخ کې یو ریپورت ورکړو او هغه کې به اوسو هوادونه یاد کړی دي کوم چې هغه د قرض بیرته نو ورکولو د مشکل سره مخ دی او پاکستان نوم پاره کې شتا پاره کې مصر دی پاره کې تونس دی پاره کې لبنان دی سریلانکا خپل دی تاسو سو افریقای ملکونه دي دا ټول ملکونه چې دینه دوی د ایم ایف پر سره خبرې روانې دي سریلانکا ته مثال په تور دام د پاکستان په دغه سیمه کې او هواد دی او مخکې نه دیواله شوی دی غانا هم دیواله شوی زامبیا هم دیواله شوی دی فاوی ته 3 بلین ډالر اوس ورکړي دغه څه کې به موږ ګورو پاکستان چې کوم قرض اخلي د ایم ایف نه د هغه شرطونه دی هغه شرطونه د یو سیاسي منتخب حکومت لپاره د هغه عملي کول ډیر ګران دي دغه وجره چې په تیونس کې هم دی قرضونه ورکول خو تیونس هم د قرض نه پشار شو دا غزه چې څوک وزیر اعظم دی هغه ویل چې را موږ به دغه شرطونه باندې قرض نه لو خو رپورټونه هم دی چې هغه هم د دیواله کې دوه په دیوال باندې را پاسه ولاړ دي سټیم هم هغه دیواله کې دي شي مصر هم دغه شانته دي نو پدې کې یو بل غټه مسله دا ده چې آی ایم ایف ورلد بانک او د پیرس کلب چې کوم غړي هوادونه دي سره د امریکا هغه غواړي چې د ملکونو چې سمره دي په چا چې قرض پیټې دي هغه د خپل قرضونه د خپل هغه ادارو سره ادارونه چا یا ملکونو چا چې قرضونه اغستي هغه سره په بیا خبرو کې او بیا په اسانه شرطونو باندې را قرضونه دي دغه هوادونه ورکړي پدې کې چین د ټولو نه لوي خندې چین دې شته تیار نه دي چین ایم ایف ته وایي چې دې کې به دغه ته تیار نه دي، پیرس کلب ته دغه پیغام ورکړی دی، او دا یو غټه مسله ده. خو بیا موږ پاکستان ته وګورو، نو د پاکستان په قرضونو کې هم ډېره برخه د چین ده. نو که حالات خرابېږي پاکستان به د نور چانه زیات خرابېږي، ځکه چې نور ملکونو ته کېدای شي ایم ایف یا د پیرس کلب غړي چې دي هغوی خو ورته قرضې معاف کړي یا ورته ریسټرکچر کړي، خو چین دغه ته لا اوسه پورې تیار نه دی.
مننه
ډېر مننه. اوس به ما سره افتخار حسین هم دی، هغه به راځي او تاسو ته به چې د دې کووډ د وجې نه په روس او یوکرین د جګړې د وجې نه او دغه شانتي د خراب اقتصادي وضع له امله په خصوص سره اثر شوی دی. نو په دې اړه به درته حال وایي.
مننه تاسو نه فیصله به افتخار حسین تار کله کو ستړي مو شه افتخار
ډېر مننه.
افتخار حسین به منګ سره راضی او سنچ نه فکر کړ سی به ویل چې به روانو په دغه غونډه کې چې کوم د ایم ای غونډه روانه ده، په دغه کې د خزو او د سړو چې کوم د روزګار مسلې دي، په دغه توفیر که څه هم په نړیوالو اقتصادي غونډو کې خبرې ترې شوې دي، خو په دغه موضوع باندې چې دغه توفیر ختم کړي شي د ایم ای په غونډه کې، په دغه باندې باس شوه دې کنه دې شوه په دې باندې افتخار حسین ته هر کله کو چې هغه متعدده تفصیل راکې. افتخار حسین سلیم شه
ډیر مننه. اشفاق
مننه مننه تاسو افتخار حسین. روزګارونو په اړه باندې چې کم د خزو او د سړو په منځ کې د توپیر مسلې استونزه د افتخار حسین دغه د ختمون لپاره د ایم ای په دغه غونډه کې کم باس شوه دې چې دغه بسنګ ختمول کیږي.
یقینا دا د بحث موضوع ده دلته کې په دې باندې خبرې ځکه کېږي چې اوس کې نوړان دي، څنګه چې زمونږ همکار نفیس ټکر ویل چې اقتصادي وده ډیره دا وخت چیلنجونو سره مخ ته پنړیواله کچا، نو د هغه بیا چې کوم وجوهات دي هغه په وی بیان پر خوځه به تاسو دا وایم چې کرستلینا څوک چې د ایم ایف مشره ده او تیر ورځ ته دی دلته کې د دې غونډې دا چې کومې د سپرلي غونډې دي د دې پانسته کې ده، نو هغه کې په واضحه په ډاګه کړه دا خبره چیرې کومګه خزو ته پر روزګار کې هغه مر برخه ورنکو سمره چې پکار ده، نو یو اقتصاد هم مخ وړاندې نشي تللی. او هغه وی چې په ډیولاپینګ کانتریز یعنی مخ په وړاندې تون کې هوادونو کې دا لیدل شوی چې 15% د هغه د اقتصاد وزخه کېدې شي او لیبر فورس یعنی کم خلک چې کار کوي د هغه نتیجې خکېدې شي کچرې زنانه ولا اغه مرا زې په کارونو روزګارونو کې زې ورکړې شي. یو خبره دویمه خبره دار چې گیتا ګوپینات د ایم ایف ډیپټی مینیجینګ ډایریکټر دا اغه 13 ورځ په خپل خبرو کې وې چې دا ډیره مهمه ده وخت راغلې دی چې زنانه او ته د سړو پرنګې په کارونو کې برخه ورکړې شي. او یو مثال دا ورک چې ګوري د کووډ د لاسا سلور شپتن میلیون خزو په ټوله نړۍ کې روزګارونه د لاسا ورکړي، نو وجه سره وجه دا ده چې دوی اغه روزګارونو کې کم چې واړه واړه دي او دوی ته اغه عمر زه یا موقع نه دی ورکړي شوی. د غرنګې د ایم ایف چې کم پالیسی ډاکومنت ته اغه وایي چې په سلو کې لکه یو ځای کې سل خلک د کلایمټ چینج یا د نړیوالې تودوخې نه بي ځای کیږي، نو پاره کې تاسو غواړئ چې اتیا پدې کې خزري یعنی پدې باندې دومره اثر دی. او د دې لپاره غوي ملکونو ته په خپل پالیسی پیپر کې یا د تدلارې په دغه ډاکومنت کې دا خبره واضح کړې ده چې تاسو دا ګامونه وانه خستل زنانه او تم دغه توفیر هم ختم نکړ د سړو سره، او یعنی په یو ملک 50% آبادی بیکاره ده او په نړۍ کې دا وخت اقتصادي وضع ډیره خراب ده، نو یو د حل لارې دا خپل کېږي چې زنانه او ته دا ټولې موقع ورکړي شي.
افتخار حسین بل پښتنه، پاکستان هم په هغه هوادونو کې د چرته چې د خزو او د سړو ترمنځ روزګار توفیر غړي زیات دی، یعنی خزه ډیر کمې روزګار ترته زی، نو په پاکستان کې د زنانو لپاره پر روزګار کې برخه ولې دومره کم ده او څنګه دغه خکې دي شي؟
یقینا کم چې ګلوبل جنډر ایکویټی انډیکس ته پنړیواله کچه چې کم دغه د توفیر دا موازنه کوي په هغه کې دا ورسته د کال 2022 د تومه کم چې د تیر کال ورستی شمیر دی. پاکستان په یو سل شپږ 50 ملکونو کې په یو سل 15 نمبر دی، یعنی د نړۍ تر ټولو خراب لس هوادونه چې کم دی پاکستان په هغه کې شامل دی. د پاکستان د زنانو آبادی د 50% نه زیاته ده، اقتصادي په خطر روان دی. تاسو ګورئ چې کله زنانو ته د کار مقور نکړي شي د اغې لپاره د صحت او یا د کور خیال ساتل شو یا اغه عمره چې کم یو کور ته د آمدن ضرورت ته اغه نه پوره کیږي د دې سره بیا څه وجوهات چې دی یو خدای چې دغه تکي د معاشري سوچ داري چې رخصه دي په کور دننه نو ساتل شي بل په کې خبره دار چې ګنې زیات مذهبي سوچ دی چې داغه د لاندې د فکر کیږي دویمه غټه وجه دار په پاکستان کې 2 میلیونه نزیات ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي زیاتره په کې ماشومان جنکې دي نو چې دوی ته هغه موقع نه تر لاسه کیږي د صحت سہولتونه ورته نه ورکول کیږي د تعلیم موقع ورته نه ورکول کیږي نو هغه مخ کې تک ډیر ګران دي نو د پاکستان پرنګ اقتصاد لپاره شړون کې وای او په دې ورستو رپورټونو کې چې مونږ ګورو دا ډیره مهمه ده چې دغه موقع تر لاسه ورکړي شي او د دې په وجوهاتو کې یو بل وجه په پاکستان کې غټه ده خدل کیږي چې ګنې فیصله ته څوک نه پریږدي دا پاکستان کې زنانه هغه خپل د خپل ځان لپاره فیصله وکړي د خپل خاندان لپاره د خپل روزګار لپاره یا په معاشره کې هغه رول لوبوي نو د دغه وجوهات العمل په پاکستان کې زنانه ورستو پاتې شي وي
ډیر مننه افتخار حسین تاسو
مننه
مننه قدرمن ردونکو دغه زمنګ همکاران نفیس ټکر او افتخار حسین تاسو ته د ای ایم ایف چې کوم غونډه دا وخت په ډیسی کې واشنگټن ډیسی کې روانه ده د تفصیل درک یو ورښ انده مخلو د مینا پستر ازو د معمول خبرونه ده
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې ازادي میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رختیا سره یې پیوست کو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
قدر منردن کوسم ساسی په امر غرزو د وایس اف امریکا یو راپور په لوتا چین د ګول په ورځ باندې د تایوان غیر چاپیر علاقه کې د پوزي مشکونو سره رسولو او ورستو اعلان کړی دی چې پوزي هر قسمه جنگ لپاره تیار دی د تایوان د صدر تسای انګوین امریکا ته دورې او دغه تل د امریکني سیاسي مشرانو سره لیدو کوته په سر په غرشوي او بیجینګ د تایوان خوښه علاقو کې دا پوزي مشکونه اعلان کړي وو چې مقصد یې د تایوان ټوله لارې تړلو خپل صلاحیت مظاهره کول وو په دغه حق لبان زمونږ همکار محمد علمگیر نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کوړاندې کوي
د جنگي تیاریانو په خاطر شوی دی فوزیو مشکونو لچین د جوینت سورد نوم ورکړي چې مقصد یې د تایوان حکومت یې رول او دوی خبرداري ورکول بو چین تایوان د خپل وطن برخه غني خو تایوان دا داور دوي او ځان یو خود مختار ملک بولی چین وايي د تایوان ټاپو رومبي دوی مونډل او آباد کړو او په شپږم پیړۍ کې دچ قوت لږ وخت لپاره د خپل کالونی وګرځوله خو بیا د 1403 اتیایم نه د 1495 پوري دا د چین د کینګ سلطنت ملکیت وګرځیدو په ولسم پیړۍ کې د چین اقتصادي وضع خرابېدو له امله ډیر چینیانو د تایوان ټاپو مخاوني بلا په 1495 کې د ډومبي ساينو جاپان جنگ په نتیجه کې تایوان د جاپان برخه وګرځید په دویم نړیوال جنگ کې د جاپان د ماتي ورستو جمهوریت چین لدا سیما بیا په لاس ورغله او په تایوان د چین د هغه وخت حکومت دا قبضه امریکا او برتانی هم ومنله خو لږه موده پس په چین کې خانجنګي شروع شو کم کې چې د جمهوریت چین ځواکونو د ماو زی دونګ کمونیست فورس د لاس ماتي وخوړه او کال 1950 کې جمهوریت چین واکمن د چیانګ کای شیک په مشرۍ کې تایوان ته تختیدل او د هغه وخت نه کمونیست چین تایوان د چین برخه غړي ولې تایوان دا داوا نه مني. د تیر ګول پرواز د چین پی ایل ای یا پیپلز ریپبلک آرمی له خوا سرته رسیدلې فوزی مشکونو ته فوزی ماهرین هم د خطر پسترګبانی ګوري. د چین سرکاري ټي وي تر مخه د مشکونو کې د دوی اټمی وسله وړونکو ایچ 6 بمبار جازونه چې میزایل ورپورې لګیدلې وي هم برخه اخستې. د دې نه علاوه جنگي بیړو د سمندر او هوا د لارې د تایوان لار نیولو مشکونه نکړې دي. چین دا مشکونه د روانې میاشتې په اتمه نیټه هاغه وخت شروع کړل کله چې د تایوان صدر میرمن سای اینګ وین په لاس انجلس امریکا کې د کانګرس سپیکر کیوین مکارتی سره لیدکاته وکړل او وروسته واپس کورتستانه شو. چین امریکا له خبرداري ورکړو چې د تایوان صدر دی امریکایي مشر سره نویني، خو امریکا د چین په دې خبرو غوږ نه دی ګرځولې. د چین فوزي مشکونو ته په ځواب کې د تایوان صدر میرمن سای د یو ویډیو پیغام کې ویلي خپل اولس نمائنده په هیڅ اختیار لري چې چرته زی یا چا سره هم لیدکاته کوي.
چین د فوزي مشکونو د لپاره دا خبره بانه ګرځولې ده چې لامل یې تایوان او په سیمه بے ثباتی جوړیږي. دا په دې د یو ستر هواد یو غیر ذمہوار رویه ده.
امریکا ون چاینا پالیسی منون کې دي، خو په تایوان د بیجینګ داوی سره اتفاق نه کوي. امریکا د تایوان حیثیت غیر حتمی بولی او تایپیلا د خپل دفاع لپاره فوزی امداد هم ورکوي. د امریکا صدر جو بایدن وار په وار ویلي چې کو په تایوان باندې چین فوزی برید وکړو نو امریکا به دفاع کوي. تیر ورځې چینی مشکونو په اړه نړیوالو قوتونو هم خپل غبرګون ښودلې. یورپی یونین ویلي چې کو په تایوان باندې چین فوزی قبضه وکړه نو دا مسله به عالمی اثرات ولري.
د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل کې د چیف جسټس او پاکستان عمر عطا بندیال او درې نورو ججانو خلاف ریفرنس دایر کړی شوی دی او تور لګول شوی چې سلورو قاضیانو چې پکې چیف جسټس عمر عطا بندیال، جسټس اعجاز الحسن، جسټس منیب اختر او جسټس سید مظاهر علی نقوی شامل دي د کوډ اف کنډکټ سرغړونه کړې. د دې خبر یاله رابیا پیر د دغه تفصیل وړاندې کوي.
د وکیل سردار احمد ډوګر لخوا د ارسیوی درخواست کې تور لګول سوی چې چیف جسټس عمر عطا بندیال، جسټس اعجاز الحسن، جسټس منیب اختر او جسټس سید مظاهر علی نقوی د کوډ اف کنډکټ ماده سرغړونه کړي. درخواست کې ویل سوی چې چیف جسټس له اړخه سپریم کورټ ته د ججانو په تقرری کې خپل سری هم د سینیورټی له اصول سرغړونه ده. هیواد کې د سپریم جوډیشل کونسل مشر خپل ستر قاضي ویم. نو په داسې حال کې دغه درخواست څومره ګټور کېدای شي په دې اړه قانون پوهان دریس لري.
فور ایگزامپل یو جج اف د سپریم کورټ خلاف یو ریفرنس رالو، نو اک جج اف د سپریم کورټ چې کوم الریډی ممبر دی د سپریم جوډیشل کونسل، نو دا غره نیکسټ ان سینیورټی چې کوم د غره ازي جج اف د سپریم کورټ راځي، نو هی وډ بیکم پارت اف د سپریم جوډیشل کونسل. نو بیسیکلی دا ما د سپریم جوډیشل کونسل دغه ممبران به ډیفرنت شي. نو په دې سنس کې بیا د تاسو چې ما دینه مخکنی کوم خبر وکړه هغه په دې سنس کې بچي ان کیس چیف جسټس خلاف راشي نو دن واټ نیکسټ. نو obviously there are different supreme judicial councils ضرورت خو نشته، خو هم د سپریم جوډیشل کونسل ممبران چینج کیدی شي.
دغه درخواست په داسې حال کې دایر کړی سوی چې د چیف جسټس په شمول یادو قاضیانو کې دریو د رواني میاشتې په څلورمه نیټه د الیکشن کمیشن د اکتوبر د اتمې نیټې د ټاکنو پریکړه کل عدم ګرځولې و او ادارې ته یې د مئی په څلورلسمه نیټه پنجاب صوبه کې ټاکنې کولو او حکومت ته په دې اړه فنډونه ورکولو امر کړی و. وفاقي ائتلافي حکومت غه پریکړه په سختي سره رد کړي او پر یادو قاضیانو سختي نوکي دوام لري. پارلیمان هم د روان اپریل په شپږمه نیټه قرارداد منزور کړي وو چې په وفاق او صوبو کې پر یو وخت ټاکنې وسی.
عدلیه خو بنیادی کارداد چې ادیو آئین یا دیو قانون دغه تشریح وکړي،
چې په اسانه جبه کې مطلب څوک په پوي کې چې مطلب فرض کوي مسله عدالت راغله نو قانون خو پروت دی او د قانون تشریح کول چې کوم ده د عدلیه کار دی اوس عدلیه را پاسي هغه بعض اوقات لبد مرغه عدلیه هم دا چې په دې کې مطلب پولیټیکل بایسنس راشي یا ټیلټ پکې راشي یو طرف ته د عدلیه کې هم کسان ناسي چې د سیاسي طرف ته جھکاوي مطلب نو باقي بیا مطلب هغه سیاغه فیصله چې کومه ده ادا سي ان اثر انداز شي شروع هغه تشریح په داسې انداز یو کې کې بعد کې بعد هغه
په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د پخوانی سرکازی افتخار محمد چودري په شمول د وکازیانو پر ضد درخواستونه سپریم جوډیشل کونسل ته لیژل سوي چې پکې څلورو کازیانو خپل چوکي پرېښي دوه استعفا ورکړي او یو کازی شوکت عزیز صدیقی خپل د چوکي څخه لری کړي سوي و رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د پاکستان اقتصادي چارو ماهرین وایي چې د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت په ملک کې د ګرانۍ کمولو او د اقتصادي وضع ښه کولو په داوا باندې راغلي خو تر اوسه په دغه تیر یو کال کې نه ګرانۍ کم شوې نه اقتصادي حالات ښه شوې دي خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې دوی د اقتصادي وضع د ښه کولو لپاره اوس هم کلک ژمنې لري. تفصیل پر دې خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی بانک تر مخه د تیر کال اپریل میاشتې په پیل کې د بهرنۍ زر مبادله ذخیره په مجموعي توګه 12.2 کروڑ ډالر و چې د سګنی کال د شمیرو تر مخه د 24.4 کروڑ ډالر پاتې شوې ده. همداراز په بهر هیوادونو کې میشته پاکستانی کارکونکو لخوا هیواد ته پاستول شو رقمونو کې هم په تیر یو کال کې کمی لیدل شوې او د روان مالی کال په لومړو نه میاشتو کې د بهر هیوادونو څخه 45 کروڑ ډالر ترسیلات لیگل شوی او د تیر کال په لومړو نه میاشتو کې دا رقم 23 ارب ډالر پاتې شوی وو چې دا سه پدې کې هم د تیر مالی کال په مقابله کې په دې نه میاشتو کې 10% کمی راغلی دی. د اقتصادي چارو ماهرین وایي تیر یو کال د پاکستان د اقتصاد لپاره تر ټولو بد کال وو. اوسنی اتحادي حکومت چې کله تیر کال اپریل میاشت کې واک تر لاسه کوو نو دا وایي کول چې د مخ په زیاتیدونکو ګرانې مخ بنی سي او اقتصادي استحکام برابرلی
13% انفلیشن بڑھ کر اس وقت
مونږ ولې دل چې په دې یو کال کې د ګرانې کچا د 10% نه 30% ته ورسېده او که تل شي نو په دې تیر یو کال د پاکستانی روپے کارکردګي هم په ایشیا کې تر ټولو خراب پاتې شو. دغه شان د پاکستان په برامداتو کې په دې یو کال 10% کمی راغلی ده او د سیلاب له کبله فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی.
زیاده طبقاتي وي اوس په سیلاب کا بھی بڑا عمل دخل را.
هم دا شان په پاکستان کې تیر کال د ګرانې کچ 12.5% و چې د شماریاتو د محکمې تر مخه دا کچ اوس 15% ته رسیدلی ده او سیلونکو وایي چې دا په تیرو 15 سلويختو کلونو کې د پاکستان دننه د ګرانې تر ټولو لوړه کچ ده. تیر کال اپریل میاشت کې په هیواد کې د سود شر 12% و چې اوس مهال 21% ته اضافه شوی. د اقتصادي چارو کارپوهان وای په داسې حال کې چې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره لا هم د قرض لوزنامه نه د بحال شوي نو د هیواد ته به پراتون کې مالیکال کې د 25 نه تر 22 ارب ډالر پورې رقمونه په کار وي او لدې لپاره به د IMF سره یو بل قرض لوزنامه هم لاسلیک کول وي. ماهرین وای چې په نړیوال کچ د مصنوعاتو د لوړو قیمتونو او په کور دننه د خراب اقتصادي صورتحال له کبله به سږ کال د اقتصادي ودې کچه هم ټیټه
بارانی وجوہات کی چکرستا گروتھ امپیکٹ کئی اس دن وجوہات چکم نے دمل پسا تما دی جی دمو مل کی دن ندی تا سگور یو کنٹینیوس لی پولیٹیکل چکم نے انسرٹن چیز وتا جی پولیٹیکل وار ہوا مچو سو جنگ شروع دے پدی مل کی اگر جی سویر لیستا چکم دا گروتھ پروجیکشن دے اگر چکم دے امپیکٹ کئی بل جی مو سارا چکم دے اکنامک سچویشن دا تاس دلوان دے روان دے چپا غیر پوجا ماندی اگر زمو چکم فورکاسٹ ہے دا ایشن ڈیولپمنٹ بینک والا او غالبا ورڈ بینک چکم رپورٹ راکا دے اگر یہ 1% لیس شو کر رہے
شمیرې خای چې پاکستان د تیر مالی کال 2021 په لومړو نه میاشتو کې 13.5 کروڑ ډالر مصنوعات برآمد کړي وو، او هم دغه شان په دې موده کې د 50.5 کروڑ ډالر سامانونه درآمد کړي وو، خو د روان مالی کال په لومړو نه میاشتو کې د 21 ارب ډالر برآمدات کړي او د 93 ارب ډالر څخه زیات درآمدات یې کړي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ په باور بیلو. د کرکیچ په شیبو کې زمو خوبونه، امیدونه، او د غوړه سباوند د پاره زمو ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې د سنت اگستین چې کوم یو ډیر زوړ خار دی، دغه خار په اړه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار بختور شاو وړاندې کوي.
تر دې چې سنت اگستین خار د امریکای په زړو خارونو کې یو ځانګړی حیثیت لري، د امریکای د تاریخ په کلاسونو کې یادګیرنه کم کیږي. نانسی سایکس کلاین د دغه خار ناظمه ده.
زما په خیال دا د هسپانوي استعمار تاریخ لري، ځکه ځینې خلک به دا ګڼي چې د انګریزانو د تعصب له کبله یې ډېر خلک نه پیژني.
سنت اگستین خار او فلوریدا د یوې مودې پورې د هسپانوي امارت برخه وه.
سنت اگستین خار د کال 1821 پورې د امریکا برخه نه وه. دغه سیمه د پیړو راهیسې د هسپانوي محققینو د استعمار لاندې وي. هغوی 1515 کې دغه ساحلي خار خپل کالونه جوړه کړې وه. کاسټیلو ډی سان مارکوس د دغه خار زړه قلعه ده چې په کال 1422 کې د برتانیې د حملو د تنبولو لپاره جوړه شوې وه. کریس لیورت د نېشنل پارکونو چارواکی دی.
هغه وخت چې د چا هم په سنت اگستین خار او په دې کلا قبضه وه، د فلوریدا د ټوله سیمه د هغوی په لاسو کې وه.
په کال 1720 کې اسپانویانو د فورت میټانزاس دغه لوی قلا جوړ کړه چې د خار شاړخته داخلي دن کې لارې ترې په اسانه سره لکې دی شوې.
د خار د شا طرف ته راتون کې لارې د سمندر د لارې پرې سوک يرغلو نکړي.
دغه دواړه زړې قلاګانې د سیلګرو د خوخي زینې دي، او د دې خار د آمدن لوی ذریعہ هم. د کال 2020 د جولای نو اخلا تر 2020 د جون د میاشتې پورې سنت اگستین خار ته 13 لک سیلګری ورغلی وو. په دوی کې اکثریت د امروزه سیلګرو دي، خو د خار چارواکي غواړي سیلګری دي د غلط ډیر وخت تیر کړي.
مونږ غواړو چې د ثقافت شوقیان راشي، ځکه چې مونږ غواړو دغه سیلګری به په دې خار کې ډیر وخت تیروي او هر څه ته به یو راکتنه کوي.
د دې خار اکثر زړې ودانۍ ختمې شوي، خو یو روایتي هسپانوي پلازا په کلا ولاړه ده چې په دې خار کې د پخوانی بارنیو خلکو نو رانیدونکو اثرات څرګندوي.
دا تنګ کوڅه او واړه بلاکونه د سنت اگستین خار زړې نخې دي.
د سیټي پلازا نه چاپیره ودانۍ د سنت اگستین خار د ترقۍ د ورځو یادونه تازه کوي. په 1900 کې یو کارخانه دار هنري فلاګلر دغلته درې لګژري هوټل جوړ کړی و.
ما لیدلی دی چې د شمالي سیمو مالدار خلکو ته پته و چې د سنت اگستین خار موسم ګرم دی او په جنوري کې پکې هم ډېر پیتاوي کېدلی شي.
خو سنت اگستین خار د مالدارو خلکو د پاره تر ډیره وخت رسیلګری ځای پاتې نشو، او شلو کالو کې اکثره مالدار خلک د دغه خار نه د فلوریدا پام بیچ نو مساحلی خار ته کړه شو چې موسم یې د سنت اگستین خار نه خو. نن سبا په دا خار کې د فلاګلر یو هوټل پاتې دی چې نوم یې بدل دی او په کیسه الګری پاتې کېدل شي. دویم تاریخي سیټي هال دی او دریم فلاګلر کالج. د امریکای دغه زول تاریخي خار ته به خپل اصلي حیثیت ورکړی شي. پروفیسر تامس وای
سنت اگستین خار او فلوریدا د یوې مودې راهسه لپاره مغرزول شوې دي او په دغه کې یو څه بدلون را روان دي ځکه چې اوس زمونږه پولې نورې وګدېږي.
پیړې وشوي چې دا خار جوړ شوی خو دا تاریخي خار اوس هم پوره سارنې ته اړتیا لري چې د نوي کول خلک نړۍ ته روخانه کړي. بختور شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
خضرمن اردن کو دڈیوا ٹی وی دا خبرونه په دې ځکه پاتره سیستاس مخلی جزا خوش پاولری له فمان.